The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو راجو ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د سپتمبر 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې اته دلته واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر 28 نیټه د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو راجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاهد خټک یو ځل بیا هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان او د امریکا د تشویش پرته د ملګرو ملتونو غونډې ته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو وار بیا د هیواد دا دریځ تکرار کړی چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره وجود نه لري او پاکستان د افغانستان لپاره جنگ په خپله خاوره نشي کولی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ سره کتو په مهال افغانستان صدر اشرف غنی د امریکا لخوا افغانستان نوی تګلاره یو تاریخي پریکړه بللی. صدر ترامپ د افغان ځواکونو ستاینه کړې او وایي افغانستان کې موجود ترهګر ډلو ته غټ زیان اړولې. د امریکا په شمول امریکا په شمالي کوریا د اټمي ازماینې په سر نوی بندیزونه لګولي چې هدف یې هغه افراد او کاروبارونه دي چې د پینکیانګ د وسله د پرمختګ په لړۍ کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په شمالي کوریا سخت ټکونه وکړل او وی ویل امریکا د شمالي کوریا د تباه کولو مکمل صلاحیت لري. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته خپل تقریر کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو وار بیا د هیواد دا دریځ تکرار کړی چې افغان طالبان د پاکستان په خاوره وجود نه لري او پاکستان د افغانستان لپاره جنگ په خپله خاوره نشي کولی. د زیارت په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په عمومي بحث کې شاهد خاقان عباسی ویلي نه خو خپله کابل نه طالبانو او نه هم نړیوال ائتلاف د افغانستان د مسلې عسکري حل راوستلی شي. هغه ویل نړیوالې ټولنې هم د دې خبرې اظهار کړی دی چې په افغانستان کې د امن د مذاکراتو د لارې راوستلی شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني وزیر اعظم د تقریر نه یو ورځ وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي وو پاکستان دې د ریاست په کچه په افغانستان کې د امن لپاره کار وکړي. افغان او امریکایي چارواکي د ډېر وخت راسي وایي چې د افغان طالبانو مشران او حقانی ډله په پاکستان کې وجود لري او وسلوال دغلته نه د افغان حکومت خلاف عملیات کوي. د ملګرو ملتونو په خپل تقریر کې پاکستانی وزیر اعظم د هیواد دا دریځ تکرار کړو چې وسلوال په پاکستان کې نشته او طالبان د افغانستان په هغه پراخه کچه سیمو کې پراته دي چې خپل پرې د طالبانو قبضه ده. هغه د پاکستان دا تجویز هم بیا تکرار کړو چې د افغانستان او پاکستان په پوله د ترهګرو مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه په شریکه سرحد د سارنې انتظام پر ځای کړي. افغانستان صدر محمد اشرف غنی د امریکا صدر ډونالډ ترامپ سره په نیویارک کې د لیدو کاتو وروسته ویلي د امریکا افغانستان لپاره نوی تګلاره یو تاریخي پریکړه ده. صدر اشرف غنی د ملاقات وروسته خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر ترامپ ته یې ویلي افغانستان له امریکا نه سپین چیک نه غواړي او افغانستان پوهیږي چې له فساد سره څنګه مبارزه وکړي. ښاغلی غنی امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې فوج به په افغانستان کې په جنگي عملیاتو کې برخه نه اخلي بلکې دا عملیات به افغان امنیتي ځواکونه کوي. صدر ترامپ بیا د افغان امنیتي ځواکونو حوصله وستایله او ویل چې هغوی خپله دنده په ښه ډول مخ په وړاندې بوزي. ښاغلي ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو شل ډلې دي چې دوی ورته درانه ګزارونه ورکړي او د هغوی له ماتولو پرته بله لار نه لري. هغه ویلي خوشحاله دی چې صدر غني یې میلمه دی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ زیارت په ورځ شمالي کوریا پر ضد نوي اقتصادي بندیزونه لګولي. دا ځل دغه بندیزونو هدف هغه تنان او تجارتونه دي چې پینکیانګ حکومت سره رابطې ساتي او د وسلې جوړولو پروګرام سره مالی مرستې کوي. د امریکا صدر د شمالي کوریا نوکلئي پروګرام او بالیسټیک میزایل پروګرام د نړۍ امن او ثبات لپاره غټ خطر بللی او وایي دا خبره د قبلولو وړ نه ده چې نور خلک دغه پروګرامونو سره مالی مرستې وکړي. صدر ترامپ ویلي د چین مرکزی بانک هم د شمالي کوریا سره تجارت ځنډولی خو بیجنګ د دغه خبرې په سمدستي توګه تصدیق نه دی کړی. د امریکا یو پخوانی سفارتکار وایي بلاونه تر سره کیدونکې د کورد خلکو د خپلواکۍ ریفرندم ځنډولو هیڅ امکان نشته. هر څه که امریکا او نور هڅې کوي چې دغه رای دې وځنډول شي. د اتیایمې او نوې په پیړۍ کې عراق باندې کار کوونکی پخوانی سفارتکار پیټر ګیلبریت وایي د رای اچولو نه څلور ورځې وړاندې دغه ریفرنډم نشي ځنډېدلی. د ویلي د عراق حکومت لخوا دغه ریفرنډم د ځنډ هڅې او د کورد مشرانو سره خبرې اترې په نیم زړه دي او هغه رنګ کامیابه نه دي څرنګ چې برتانیا د سکاټلند د خپلواکۍ ریفرنډم او کاناډا د کیوبیک د خپلواکۍ ریفرنډم ناکامه کړی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه او مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د امریکا نیویارک ښار ته، چېرته چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه جاري ده. دغه غونډه کې د نړۍ مشرانو خپلې ویناګانې جاري ساتلې دي. نن یعنی د سپتمبر په 21مه نیټه د امریکا په وخت باندې ماښام دغلته کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم خپل وینا کړې ده. په دغه وینا کې د ځینې موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي. د شاهد خاقان عباسي د وزیر اعظم په حیث د ملګرو ملتونو دوه اویایمې غونډې ته دا لومړۍ وینا وه. د وزیر اعظم عباسي د وینا ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو.
From 16 years of the ongoing war in Afghanistan, it is clear that peace will not be restored by the continuing resort to military force. Neither Kabul and the coalition.
شاید خاقان عباسي په خپل وینا کې د افغانستان د مسلې په حق لویل دي چې شپاړس کالو جنگ راهسي، نه خو کابل نه طالبانو او نه نړیوال ائتلاف دغلته کې کومه سوله راوستې شوه، او د دې نه ښکاره ده چې د افغانستان د مسلې کوم عسکري حل نشي راوته. د پخپلو خبرو کې ویل چې نړیوالې ټولنې هم اوس دا منلې ده چې افغانستان کې هر قسمه چې کوم حل راځي هغه به د خبرو اترو د لارې راځي، او پاکستان وایي چې دوی د افغانستان د ثبات لپاره دوی هر ممکن چې کوم د دوی رول دی هغه لوبولو ته تیار دی. وایي شاید خاقان عباسي دا هم ویلي دي چې د افغانستان کې سوله یا امن راتلل تر ټولو زیاته ګټه یې پاکستان ته ده، نو پاکستان په مفاد کې ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
Having suffered and sacrificed so much due to our role in the global counter-terrorism campaign, it is especially galling for Pakistan to be blamed for the military.
شاید خاقان عباسي ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد دغه جنگ کې برخه جوړېدو او دې لپاره ګڼ شمېر قربانۍ ورکولو او اقتصادي زیان ورستو، کله چې په پاکستان باندې داسې تورونه لګول کېږي چې ګنې پاکستان ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي، د ترهګرو مرستې کوي، نو دا د پاکستان ولس لپاره ډېره د خفګان خبره ده. ځکه چې دی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د خپلو عسکرو ترڅنګ د عام ولس هم ځانونو قرباني ورکړي ده، او دغه شان د پاکستان اقتصاد ته په بلیونو ډالرو زیان اوښتی دی.
طالبان سیف هیونز ار لوکیټډ ناٹ ان پاکستان بٹ ان د لارج ٹریکس آف ٹریٹری کنٹرولڈ بائی دا طالبان ان افغانستان. یس
دی وایي چې پاکستان باندې د ترهګرو ته چې کوم پناه ځایونه ورکولو الزام لګول کېږي، کوم تور لګول کېږي، نو هغه سم نه دی، ځکه چې د ترهګرو چې کوم پناه ځایونه دي، کوم پټ ځایونه دي، هغه پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په هغه سیمو کې دي، هغه پراخه سیمو کې دي کوم چې د طالبانو د واک لاندې ده، کوم باندې چې د کابل عملداري نشته دی. نو دی وایي چې پاکستان باندې دغه تورونه لګول دا سم نه دي. پاکستان کې د ترهګرو کومې پټې ځالې موجودې نه دي.
Border attacks, we ask the Afghan government and the coalition to support and complement Pakistan's ongoing efforts to strengthen border controls and monitor all.
صدر خاقان عباسي یو ځل بیا خپل هغه وړاندیز تکرار کو کوم چې سو مود وړاندې د افغانستان تکړه و چې د امنیت ټینګولو لپاره د ترهګرو نقل و حمل کمولو لپاره دواړه ملکونه پاکستان وایي چې دته تیار دي چې افغانستان سره په ګډه د پاکستان او افغانستان چې کومه پوله ده په دې باندې سارنې لپاره یو انتظام جوړ کړي، یو پروګرام جوړ کړي. او دغه خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې یو ځل بیا تکرار کړه چې د پولو لخوا چې کوم ترهګری کیږي هغه کې په پاکستان باندې چې کوم تورونه لګولې کیږي چې پاکستان لخوا ترهګر راوړي، نو دی وایي چې د دغه تړلو لپاره پاکستان تیار دی چې د افغانستان سره په ګډه د پولې چې کومه نگرانی ده یا څارنه ده دې لپاره په ګډه همکاري وکړي. امریکا ډیور راځو. د ګران اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ملګرو ملتونو دوه او یایمې عمومي غونډې ته چې کومه وینا وه د هغې یو خلاصه موږ تاسو ته وړاندې کړله. د دې وینا څومره اهمیت وو او آیا دغه وینا د شاهد خاقان عباسی امریکا ته راتګ په داسې مهال چې په پاکستان باندې صدر ټرمپ چې کومه د سویلي اسیا لپاره کومه پالیسي وه په هغې کې پاکستان باندې تورونه لګولې شوي وو او پاکستان باندې د هغې وروستو فشار هم زیات شوی دی. دغه فشار کمولو لپاره پاکستانی چارواکي چې پکې د پاکستان وزیر اعظم هم شامل دی ګڼ شمېر ملاقاتونه کړي دي. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره لیدنه کړې ده. دغه شان کونسل آف فارن ریلیشن یو غیر دولتي تنظیم دی، هغې ته هم وینا کړې ده. نو دا قسمه سفرونه او دغه وینا د ملګرو ملتونو ته آیا پاکستان نه چې کومه غوښتنه کیږي د رویه بدلولو، نو دا یو انداز کیدای شي او دا به څومره مطمئن کی امریکایي چارواکي او نور حکومتونه؟ دغه پوښتنه مونږه سوشې به وړاندې د خپل سیندکار کم چې په ملګرو ملتونو د خبرتیا لپاره نیویورک کې موجود دی پیرزی پیرشا صاحب نکړی و دغه جواب اورو.
جی نو دلته به اوس دا مونږ ګورو چې آیا پاکستان هغه ګامونه اوچته چې کوم امریکا ورته وایي واقعي همکاري کوي که نه کوي. که نه دا خبره چې کوم پاکستان وزیر اعظم کړي دا همیشه دوی کوي، همیشه دوی داسې هغه کړی دی، هغه ډینای کوي چې واقعي څنګه ما وویل چې دوی نه هیڅ هم نه مني چې دلته هیڅ هم نشته. نو چې کله پورې پاکستان دا مني نه او بل پاکستان افغانستان سره تعلق نه کوي، نو ما په خیال چې امریکا به هم دې پیری او موږ ګورو چې امریکا څومره پورې ځي پاکستان باندې فشار زیاتولو کې. اوس پورې خو زیات کړی دی او سره ور سره پاکستان نه علاوه امریکا فلال داسې تعلق ډایرکټ ور سره ختمول هم نشي. نو دا یو ډېر کمپلیکس سچویشن دی. خو پاکستان به اوس ما مطلب دا چې کوم مبارزه ده د والا حکومت دی خبرې دي دا به الله پورې خلک لږ څه کنوینس کولی چې کله پورې دوی هسې طرحه ګر ګروپ لکه لشکرې طیبه شوه، حقاني شبکه شوه، جیش محمد شو، کله پورې به دوی باندې لاس نه اچولی او کسان نه نیولی نه وي یا سزا نه ورکړي، نو هغه وخت پورې به دا مانه د خیال چې څوک به پاکستان دا مبارزه مزید ومني.
پیر زبیر شاه صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې تر څنګ د په نیویورک کې یو مهم غیر دولتي تنظیم کونسل آن فارن ریلیشنز هم موجود دی چې وخت په وخت نړیوالو مشرانو سره په نړیوالو موضوعاتو باندې مباحثه کوي، هغې ته بلنه ورکوي. پاکستان وزیر اعظم هم دغه فورم ته وینا کړې وه دوه ورځې وړاندې. نن د افغانستان صدر اشرف غنی خپله وینا کړې ده، دغه د وینا مهم ټکي څه؟
نو اشرف غنی هم ډېرې خبرې وکړې، هغه واخیستو، هغه دا وویل چې افغانستان کې څه مسله څه ده، هلته بیا هغه نه ډېر تپوسونه پکې وشو او دا یو هغه خبرې والا پروګرام و. نو هلته دنه ډېر تپوسونه وشو، دنه دا تپوس هم وشو مثال په طور چې صدر ټرمپ سره ملاقات کې یو جرنلسټ ونه تپوس وکړو چې تاسو څه وینئ چې امریکا به چې کوم څه ویلي دي پاکستان نه حق لاغه به دباو به پیواچوي، نو هغه داسې یو جواب ورکړو چې او ما ورسره خبرې شوي دي او چې کومه ستراتیجي ده هغه نه ډېر خوشحاله دی او اوس دی وایي چې دې ستراتیجي نه پس چې کوم هغه غیر یقیني صورتحال هغه ختم شو او موږ ته پته ده چې اوس به چې کوم امریکا به چې هر څه کوي نو هغه به زمینی حقایق ته ګوري، هغه به حالاتو ته ګوري او هغه مطابق به دوی کوي. دې نه علاوه د اوویل چې دا کوم جنگ دی دا په دوی باندې مسلط شوی دی او چې کله پورې دې چې کوم ځالی دي د تفرګرو چې هغه نوي بد شوي او دنه ټول نه زیاته مهمه خبره باندې چې کوم د زور وکړو هغه دا و چې کله پورې افغانستان او پاکستان منځ کې امن نوي راغلی او دوی کوم خبرې دي هغه دوی سره حل کړي مسلې، نو ده وویل چې دا تش په افغانستان کې جنگ ختمولو سره به امن نشي راتلی.
صحیح، ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
د پښتنو په کور کلي خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
اوسف امریکا ډیو راځي. د ګران اردوونکو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دوه اویایم عمومي غونډه روانه ده. دغې غونډې کې څنګه چې مونږ تاسو ته وخت په وخت خبرتیاوې درکو چې د نړۍ مشران خپلې ویناګانې کوي، خپلې پالیسۍ، خپل دریځونه وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وینا تفصیلات مونږ تاسو ته وړاندې کړو. دغې نه وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی هم خپله وینا کړې وه. د دغې غونډې په ترڅ کې د نړیوالو مشرانو یو بل سره لیدنې هم روانې دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغان افغانستان صدر اشرف غنی سره نن یعنی نه په ورځ بخنه غواړم زیارت په ورځ لیده کاته کړی دي. د دې لیدو کاتو وروستو دواړو مشرانو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي چې پکې اشرف غنی ویلي دي چې امریکایي ولس ته دا باور ورکول غواړي چې دا غي چې کم اضافه عسكر به افغانستان ته راځي هغه به نه جنګیږي او د افغانستان کې چې کومه جګړه ده هغه به افغان ځواکونه پخپله کوي. دی وایي چې افغان عسكر افغان چارواکي او افغان ولس به دغه ذمواري قبلوي دا به اخلي او دی وایي خو چې د اضافه عسکرو سره به دومره وشي چې د دوی عسکرو ته به نوره مرسته نوره تربیه او دوی ته به چې کوم د مشاورت کار دی هغې سره به د دوی فوج چې کوم دی نور هم قوي شي. د پخپلو خبرو کې د امریکا لخوا چې کومې نوې تګلاره ده دا یو تاریخي پریکړه هم وبلله. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا پخپلو خبرو کې د افغان عسکرو ستاینه وکړه او وایي چې کم چې کوم دوی ته تربیه ورکول کیږي او د امریکایي عسکرو سره څنګ تر څنګ چې کوم دوی تربیه اخلي نو دی وایي چې زه اورم د ډیر وخت راسې چې هغلته ډیره زیاته حوصله موجوده ده په افغان عسکرو کې او هغوی ته چې کوم امریکایي عسکر تربیه ورکوي نو دی وایي چې زه ورباندې فخر کوم ځکه چې زه داسې کیسې اورم داسې راپورونه اورم چې هغې نه داسې هیله ماته څرګندیږي چې د امریکا چې کوم جرنیلان دي او د امریکا چې کوم اولس دی نو هغې به دغه ترهګر دغلته چې کوم ترهګر ځالی دي ترهګر موجود دي د هغې پر ضد بریالي شي او دی وایي چې د دغه ټولو وجوهاتو له وجې دی به د افغانستان سره اوږدمهاله همکاري جاري ساتي. د امریکا دفاع وزیر څو ورځې وړاندې ویلي وو چې امریکا به 3000 اضافي عسکر افغانستان ته لیږي. په افغانستان کې به دغه شمیره د امریکایي عسکرو شمیره د دغه اضافه عسکرو سره 14000 ته ورسي. دا خو د صدر اشرف غنی او د صدر ټرمپ د ملاقات څه تفصیلات وو. اوس راځو شمالي کوریا پلاو. شمالي کوریا باندې صدر ټرمپ حکومت لخوا یعنی د امریکا لخوا نوي اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي چې پکې هغه افراد او هغه تجارتونه په هدف کړی شوي دي څوک چې د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام او بالستیک میزایل ته مالی مرستې ورکوي. تفصیل ورو د وکیل خان په دې راپور کې.
په نیویارک کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د امریکا د خزانې سیکرټري سټیو منوچن ویلي چې د دې نوې صدارتي امر سره د خزانې محکمه د دې جوګه کړې شوې چې د هر هغه چا اساسي منجمد کړي څوک چې د شمالي کوریا سره د سامانونو خدماتو یا ټکنالوژي په مت کې تجارت کوي. هغه منوچن نور وضاحت کولو سره دا هم ویلي چې د دې ګام سره دوی ته د دې خبرې اجازه هم ملو شوې چې د هغه کسانو اساسي منجمد کړي څوک چې د شمالي کوریا د کپړو میانو آی ټي یعنی انفارمیشن ټکنالوژي او د سامانونو جوړولو کارخانو ته مرستې ورکوي. د ورځې په پیل کې د صدر ټرمپ لخوا شوې خبرو دوباره کولو سره ښاغلی منوچن وویل چې پیانګ یانګ ډېره موده د بندیزونو نه بچ پاتې شوې او خپلو وسلو او بیلستیک میزایلو پروګرامونو ته د ودې ورکولو لپاره د نړیوال مالی نظام فنډونه کارولي. اخوا د امریکا د ایوانو نمایندګانو یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز سپیکر ته لیږلې شوې خط تر مخه د صدر ټرمپ انتظامیې په دې بندیزونو کې په خاصه توګه د شمالي کوریا د شپینګ او تجارت مدونه هم په هدف کوي. په لیکل شوې خط کې دا خبره واضح کړی شوې چې هر هغه هوایی یا سمندري جهاز چې د شمالي کوریا سفر یې کړی وي ورته به د یو سل اتیا ورځو پورې امریکا ته د راتګ اجازت نه وي. د امریکا د خارجه معاملو پخوانی مرستیال سیکرتر نیکولس برنز د وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال ویلي چې دا د صدر ټرمپ لخوا یوه ښه فیصله ده. هاغلی برنز څوک چې د هاوارد یونیورسټي یو پروفیسر او د کینیډي سکول فیوچر آف ډیپلوماسي پروژې مشر دی زیاته کړې چې امریکا او نورو هیوادونو له د پیانګ یانګ په خپله غیر قانونه او ثباتی جوړونکې نیوکلیایي پروګرام باندې اقتصادي بندیزونه سیوا کولو ضرورت دی. انتونی ریګوریو څوک چې د جمهوریتونو د دفاع لپاره فاونډیشن یو ستر فیلو دی نوموړي ویلي چې دا ګام هغه یو تګلاره دوباره کول وو کوم چې د ایران په کیس کې د هغه هیوادونو بینکونو او کسانو پر ضد کارول شوی وه چاته چې د امریکا او ایران ترمنځ یو هیواد غوره کول وو. د خبریالانو سره په خبرو کې هاغلی منوچن ویلي چې په دې اړه څه نه ویل غواړي چې نوموړی د شمالي کوریا لخوا د څه کولو تمه لري خو دا خبره واضحه کړه چې د دې هر څه مقصد د پیانګ یانګ لخوا د میزایلي ازموینو او خپل نیوکلیایي پروګرام ادرول دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په نږدو کې لګول شوي بندیزونو نه علاوه اروپایي اتحاد د راپورونو تر مخه د دې نوي بندیزونو سره هم موافقه شوې. په نیویارک کې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د سویلي کوریا صدر مون جے ان سره د غرمې روټې په مهال صدر ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا پر ضد سخت ګامونه اخیستل شوي دي او د نورو هیوادونو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د حکومت مالی مرستې کول به ورته د قبلولو وړ نه وي. په دغه موقع هغلی بیا د سختو ګامونو اغستلو پر سر د صدر ترامپ ستاینه وکړه او وی ویل چې د هغلی ترامپ سره په ګډه دوی د شمالي کوریا پر ضد د فشار اچولو لپاره د خپلو پخو ارادو په کامیابۍ سره مظاهره کوي. د دې نه علاوه هم تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپله وینا کې د چین خارجه وزیر وینګ یی ویلي چې شمالي کوریا له د خپل نیوکلیئر پروګرام سره خطرناک لارو باندې تلل جاری نه دي ساتل پکار. نوموړي ویلي چې د دې مسلې حل یوازې نړیوال جوړجاړې دی. شمالي کوریا په خپل وضاحت کې ویلي چې د خپل نیوکلیئی او د بیلستیک میزایلو پروګرام کې پرمختګ یې د امریکا نه خپل دفاع لپاره دی، خو په سملاسي ډول د تازه بندیزونو په اړه د شمالي کوریا لخوا لاس نه دی ویلي شوی.
وایس آف امریکا ډیورا جدا ګران اردن کوسته سو پام را ګرځو. کورد خلکو پلاو سوک چې د سپتمبر په 25 نیټه به د خپلواکۍ لپاره ریفرندم کې رای اچوي، دغه رای زنډولو لپاره د امریکا او عراق په شمول نور ملکونه هڅه کوي چې اوزنډیږي، ځکه چې دوی ګڼي دغه رای سره به د سیمې چې کوم حالات دي هغه کې ګډوډي راشي. خو څېړونکي وایي چې دغه رای زنډیدل اوس ناممکن شوي ده او د کورد ولس د ریفرندم رای به د سپتمبر په 25 نیټه ترسره کیږي. تفصیل ورو د شهبزاده په دې راپور کې.
د اسرائیل لخوا د کوردانو د آزادۍ حمایت کولو وروسته د ترکی سره اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ کړي دي. اسرائیل د پخوا راسې په دغه سیمه کې کوردانو ته د عربانو او ایرانیانو د خطر پر ضد د ډال په توګه ګوري، خو ترکی چې په خپل هیواد کې هم کورد لګکۍ لري د اسرائیل لخوا د کوردانو د ریفرندم حمایت یې سخت غندنه کړې. ایادن سلسین څوک چې د ترکی یو پخوانی سفارتکار دی او په دغه سیمه کې لوی کار کړی وایي د انقرې او د ترکی صدر اردوان لخوا غبرګون ډیر غیر جذباتي و.
Articles saying look, Israel is behind Iraqi Kurdistan's independence, but what has to be followed is the practical reaction by Ankara, not what the government media.
د وای په حکومتي میډیا کې داسې ګڼ شمېر مضمونونه راغلي چې پکې لیکل شوی چې د عراق د کوردانو د آزادۍ په شا اسرائیل ولاړ دی، خو موږ به د انقره لخوا عملی غبرګون ته ګورو. هغه ستنه کم چې د حکومتي میډیا په رپورټونو کې راغلي او نه ما د اردوان له خولې داسې ساوري دلی چې پکې اسرائیل نیغ په نیغه په هدف شوی وي. د اسرائیل او ترکی ترمنځ سفارتي اړیکې وس وس بیرته بحال شوي. د غاړي کې په کال 2010 کې د اسرائیلي کمانډوز لخوا د لسو ترکیانو د وجنې وروستو سختې کړکېچنې شوي وې. دغه ترکانو هڅه کوله چې د اسرائیل لخوا د غذا بندیز مات کړي، خو د اسرائیل د سیمې د کوردانو سره په اړیکو د ترکی شک روانه میاشت هغه مهال نور هم سیوا شو کله چې د اسرائیل پوځي جنرال یایر ګولان د کوردانو بیلتون غوښتونکې ډله پی کی کی د ترهګرو د فهرست نه وویسته. دغه ډله د لسیزو راهیسې د ترکی حکومت پر ضد جنګیږي. واشنگټن او اروپایي اتحاد هم پی کی کی ترهګره ډله ګرځولې ده. د دغه بیان وروستو د انقره لخوا سخت غبرګون راغی، خو د ترکیې پخوانی سفارتکار وایي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لخوا یو نرم بیان دا ښکاره کړه چې دواړه هیوادونه سره د اختلافونو په شریکه کار کول غواړي.
مستر نتنیاهو میډ ا ویری اټنټیو سټیټمنټ انډرلاینینګ دټ فور اسرائیل پی کی کی از ا ټیرریست اورګانایزیشن بټ ان انډیپندنت کردیش سټیټ ویل بی ان دی انټرست اف دی ریجن. Israel needs this alliance as Turkey needs it for different reasons, but they both need it, and that's how they managed to repair the relations.
خغل سلسن زیاتی نتنیاهو یو ډیر پام غختون کې بیان ورکو چې مطلب یې دا چې د اسرائیل لپاره پی کی کی یو تر هغه تنظیم دی، خو یو آزاد کوردستان د دغه سیمې په مفاداتو کې دی. څنګه چې اسرائیل ته د دغه ملګرتیا ضرورت ته دغه شان ترکی هم خپل مقصدونه لري، خو په اصل کې دواړه یو بل ته ضرورت لري، ځکه خو دوی خپل دغه تعلق ساتي. دوی به کله هم د کوردستان په معاملې خپل سفارتي تعلق ته په خوا په شان خراب نکړي، خو په دغه سیمه کې سړنکارانو خبرداري ورکړې چې اسرائیل د کوردانو مرسته په عملی توګه شروع کړه نو دغه سره به د انقره سره اړیکې خرابېږي، کوم چې د دوانو لپاره تاواني دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
لاسوان ریکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د عراق فوزونو د دولت اسلامي خلاف جوړ فوزي اتحاد سره په شریکه هغه ټولي سیمه بیا ازادي کړې دي چې سوغ د دولت اسلامي په قبضه کې وي. د فوزي اتحاد د پاره د امریکي خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورګ په تیرو ورځو کې د عراق په اربیل خار کې خپل یو تقریر کې د داعش یا دولت اسلامي خلاف کامیابو کې د عراق د فوز د کوردو پېشمرګه وسلبند ملیشي سره جوخت ملګرتیا ډیره تاریخي بللې ده. قاغلی میکګورګ په دې جنگ کې د ملګرو فوزونو د میړانې او قربانو لوی ستاینه وکړله. د داعش خلاف تر اوسه پورې شوي جنگ کې د کوردو د پېشمرګه ملیشي 2000 کسان وژلې شوي دي. هر کله چې د عراق د فوز لسو زرو نه زیاتو فوجیانو د سرونو قرباني ورکړې ده. د کوردو د پېشمرګه جنگیالو په قربانو یقینا چې امریکا او ټوله دنیا فخر کوي. مونږ د دې قتل شوو کسانو خپلو خپلوانو سره د زړه د کومي خواشینی کوو او هم دغه شان خواشینی د عراق د فوز دپاره هم لرو. خصوصي استاذي میکګورګ زیاته کا چې د داعش خلاف جنگ لا بس نه دی. د د قطبی سیمې په هویجا نومي خار کې را روان جنگ ته د اشارې کولو په موقع وي چې دغه خار اوس هم د دولت اسلامیا د سوسو جنگیالو په ولقه کې دی. د د عراقي فوزونو او د پېشمرګ جنگیالو ترمنځ په نور زیاته ملګرتیا زور ورکو چې دا شان هویجا نه د داعش د جنگیالو په اثرناک ډول نوغه وستې شي. خاغلی میکګورګ بغداد کې د عراق د حکومت او د کورد سیاسي مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات هم په ګوته کړل چې پکې د کوردستان د سیمه ایز حکومت لخوا د تجویز شوي آزادۍ د پاره د روانې میاشتې په اخر کې د کیدونکي ریفرنډم په سر هم راپورته اختلافات شامل دي. امریکا د دغه ریفرنډم مرسته نه کوي. د وایټ هاوس په یو بیان کې ویلې شوې دي چې په متنازعه سیمو کې ریفرنډم کول یقینا چې د پارونی او د غیر محکمتیا راپورته کولو عمل دی. په دې سبب موږ د کوردستان سیمه ایز حکومت ته غږ کوو چې د ریفرنډم مطالبه نه لاس په سر شي او بغداد سره د زړه د خلاصه خبرو اترو ته کینی. امریکې په دې کې د لارې جوړولو په حق له پسو سو کرته خپل خدمات حاضر کړي دي. وایټ هاوس په خپل بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ریفرنډم با دولت اسلامي له د ماتې ورکولو او آزادو کړې شو علاقو کې د محکمتیا راوستو کوششونه تالا ترغشي. خصوصي استاذي میکګورګ د خپل تقریر په اخر کې دا خبره په ګوته کا چې عراقي فوزونه او پېشمرګ جنگیالي د خپل شریک دشمن خلاف لکه درونو جنگیدلې دي. اهمه خبره دا ده چې موږ یو موټی اوسو او خپل ټول پام داعش له ماتې ورکولو ته وګرځو. دا جنگ لا ختم نه دی او همدا د هر چا د پاره یو ډیر اهم پیغام دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
امریکا ډیوه راجو د ګران اوردونکو د ډیوه راجو سهرنۍ خپرونې هم دې ځای کې پای ته رسیدلې. وروسته به تاسو هم په دې سپو د مشال راجو خپرونې اورئ. د سهر نه هنر تر مازیګر شپږ بجو پورې مازیګر شپږ بجې به د ډیوه راجو همکاران سره د تازه خبرونو راپورونو مرکو تاسو په وړاندې یو ځل بیا راځي. تر شپې 12 بجو پورې ماښامنۍ خپرونې اورېدل مه هېروئ. د نن ورځې خپرونو کې موږ سره تکنیکي اړخ مرسته کوله پروډوسر وو صداقت جان، انجینیر دی جان دوینیو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک ښې ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تا لپاره